سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په مفید د ایستاد خبرونو ته، طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې پرون د درویش 14 یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په دوه کاله باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړي دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګون افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بار جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري په 4 وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په بریډ کې 4 عسکر وژلي او وطنې یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال ثانیې ته وویل چې وسلوالو د فبروري په 4 د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتی پوسټ بریډ کړي چې ورسته د دې نه خطه پیل شوې ده. د وی په پیخه کې 4 پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې په دازو کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ او وخت یو کنه. د پاکستانی ځواکونو پر دې امنیتی پوسټ د بریډ مسولیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلای. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په شلوریز کرکټ لیک کې دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په شلوریزو لوب کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود. خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسي پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او د تطابقشوه ما نو اوس زیاده هر څه پریکدم دوه میاشتې دا ټول احساس کول دا موږ لپاره ډیره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ اورزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې او ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلې دي. ډیر ګران دي. خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د ده پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمېر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دې پلان اندېښمن کړي دي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلي چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بې اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې دغه راز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپلې تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسېږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس چې زه دا هر څه پرېږدم دو میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو دغې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر له اوسه د افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنګول راغستی دي افغان کډوال تنګي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیاته لګې موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار راغونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږ اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو زندگی دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تندې کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه ته چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې کړم دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو، بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغو کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 8,15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خرغ راس پلونی تا ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروری په 3 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومړ. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختی شبکې په جوړولو کې ل 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه څلوېښتم امام کریم حسیني چې ډیری افغانان یې د آغا خان په نوم پیژني د 80 کلونو په عمر مړ شوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور شوی، کریم آغا خان د سه‌شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل شوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین و او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبري او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډیر پراختیایي پروګرامونه تر لاسه لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو کی فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه او مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال له پیله تر دې دمه په دې هیواد کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو رسنیو د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شي.
له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بې اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هېواده ویستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بې اسناد اتباع په خپله خوښه له دې هېواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هېواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هېواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختی پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي، خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانیستل شوی دی. د یادونې ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانیستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعال سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیایي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینهایی که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوې نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دي، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوی شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخه محافظت ایجاد ویل، بل خوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت ډیر وي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم ښه راغلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولئ. هلته سر ورکاره کې زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولی شئ. زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اروزګان ولایت نه راپور لرو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بلخوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمې زموږ همکار راکوي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولی چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکې شي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو زندگی نسته، او به وچې دي کښم نه دی کړی، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګری، نه مزدوري، یو زندگی زموږ ته پاره نسته. حکومت زموږ د خواهش دي چې موږ ته زندگی را برابر کړي. زموږ ته خواهش ته دا کوو چې موږ ته یو کار او کتار برابر کړي، په یو څه مو پوه کړي. موږ دغه بیروزګاره ناست یو خواري نسته، نه شی ولاکه لرو. دی خلک په مشکل ستا چې موږ په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم. موږ دوغه نه څوک ولاکه لرو چې موږ ته یا یو خواري را پیدا کړي، یا یو زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په مشکل ستا چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولاکه لري.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغې وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نو د ډالرو په قیمت کې چې دی ته خو مشي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی افغانۍ چلته د ډالرو مقابل ته وړی بار لوړېږي. کنه په ډالرو پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چارڅو غواړي هغه پر موږ باندې تپي کاغه ک لس پسد ما یاره باندې خو زی کشل پسد ک جیش پسد ارس پسد ما چا باندې خو زی خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو. په دې خاطر باندې که شی ولرو بیا چې ارس ما یاو غو زی هغه موږ تاوان کوي، نو موږ باندې هغه زکه اوس ک موږ شی ونه لرو. نو په دې خاطر ک د لس پسد ما یاره باندې خو زی موږ د چخپل شی را واردو شر را د کوې تر زا پر را رسو، نو موږ خپل پسد او ما دی خپل کرایو مصرفات حساب کو، نو بیا موږ هغه پر غرزو چې اوس موږ په ځانه ولرو. بیا نو دونه مصارف نه پر ځل کړه اوس کوم شی
بازار پر افغانی سودا را کې هغه تجارت چې د افغانی بیا هغه بیا په ډالر سودا کې د غټ د نور کناران ته موږ کم شی رانیسو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانی په کندار کې رانیسو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی. دا غوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران ته په وتر کوي په دغه درو ورځ کې دونه شی ګران سو، نو دې راتوای چې موږ دا کم شین چې دی د غټ سودا یو غوړي او براو په میټو ورې چې دا شام موږ په دغه رانیسو په ډالر رانیسو. نو چیرې ډالر پورته پر افغانی باندې نو هغه موږ ورسره راپورته کوو. دا شیان که چیرې دې ته ذخیره پاتې په منډیانې ډکې هم دی دا شی پورته کوي. مثال بس د ډالر په نرخ دی ورسره روان دي. که مثال ډالر واغوانۍ پورته شي نو د دې شی بس ورسره پورته دي. دته پر موږ ګران دي، نو په عام لس باندې دته بیا شی ګرانېږي.
په دوهمه نیمایي کې د ځوان